عاشق تر از من کسی پیدا نمیشم، شایب تر از من کسی شیدا نمیشم، عاشق تر از من کسی پیدا نمیشم، شایب تر از من کسی شیدا نمیشم.
ساعت لس بجه شوی درنو اوریدونکو یوی بلی خپرونی تموز اسمت ساروان هرکلی کم په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان پاکستان وایي چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه د کانفرنس لپاره تیاریانې نیسي. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه مرزی احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي، او د امریکا ولسمشر وایي فدرال څیړونکي به په کالیفورنیا ایالت کې د څوارلس مشکوکو کسانو د وژنې انګیزه معلوم کړي. خبرونه، پاکستان وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، اسلام آباد همکاري ته چمتو دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا لري پاکستان ورته زمینه برابروي. هو البته موږ همکاري ته تیار یو، خو افغانستان باید د سولې د خبرو له پرمخ بیولو سره خپله لیوالتیا وښیي. څرګنده ده چې وروسته به پاکستان زمینه ورته برابروي. د طالبانو په ډله کې داخلي وضعیت په پام سره دا آسان کار نه دی، اما باید هیله ولرو چې لا هم دا کار کولی شو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کړل د پاکستان په کوربتو پیل شوې وې. په جولای میاشت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلان وروسته وځنډیدی. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه هاون په چاودنه کې شاوخوا لس کسان ووژل شول چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړلو لپاره ګمارل شوي حیات خپلې لومړنۍ څېړنې تېر ماښام بشپړې کړې، او که د دغو درې سرتیرو تر څنګ نور کسان هم تورن وپېژندل شي د قانون منګلو ته سپارل کیږي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دو دا فایر کړی ده، څه حالات وو، د دشمن له خوا نه هم فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي.
ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی حیات خپل راپور جمهوری ریاست ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی، پخوانی ولسمشر احمد کرزی، دفاع وزارت او نور ادارو په دې پیښه کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر اجنډا خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه غونډه پرون په دغه وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، ایران، ترکیه، روسیې، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان سفیرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کابل لپاره د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د دغه کانفرنس د ترتیباتو، اجنډا او ګډونوالو په اړه معلومات وړاندې کړل. وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دې پنځم کانفرنس د اعلامیه مسوده ولوسته، او د ګډونوالو وړاندیزونه او نظریات ورزیات شول. دغه کانفرنس په اسلام آباد کې جوړیږي، او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او پنځه شپېته پوله، یو یورو دوه اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال ولس افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سو درویشت افغانۍ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې فدرال سیډونکو به په کالیفورنیا ایالت کې د بیخزې او خاوند لخوا د سوار لسو کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. باراک اوباما پرون شنبه په خپل ونیز وینا کې وویل، موږ غښتلي یو او نه بیریږو. نوموړي وویل، موږ امریکایان یو، د خپلو ارزښتونو چې هغه آزاده او پرانیستې ټولنه ده ملاتړ کوو. موږ غښتلي او انعطاف منونکي یو، موږ به ونه بیریږو. میرمن تاشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د چهارشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د مېلمستیا پر مهال په ډزو 14 کسان ووژل. دوی وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحقیق قاتو فدرالي اداره دغه ډلې زوجنه چې د تروریزم یو عمل بلل شوی سیډي ګومان کیږي چې میرمن ملک د اسلامي دولت ډلې یادایش لمشر څخه بیات کړی وو. د ترکیه ولسمشر وایي، هیواد له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دي. رجب طیب اردوغان د څرګندونې د ترکیې له لورې د یوې روسي الوتکې د ویشتلو پر سر د مسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړې. اردوغان تېره شپه په یو ټلویزیوني وینا کې له آذربایجان او قطر څخه د تیلو او ګازو رانیولو ته اشاره وکړه. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ په قطر کې وو او له دغه هیواد څخه د ګازو له اخیستو سره موافقه وکړه. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو آذربایجان ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره د انرژۍ د پیرودلو په باب خبرې وکړې. د کولمبیا ولسمشر جان مانوال سانتوس د هغې بیړۍ د موندل کېدو اعلان وکړ چې 300 کاله پخوا ډوبه شوې وه او تر ټولو ستره خزانه پکې ده. سانتوس دا اعلان نن وکړ او ویل، پلټونکو د دې هسپانیایي بیړۍ چې په 1908 میلادي کال کې د بریتانیا له جنګي بیړیو څخه د ژغورلو د هڅې په مهال له 600 تنو سره ډوبه شوې وه موقعیت تایید کړی دی. باور کېږي چې په دې بیړۍ کې 1,000,000 طلایي سکې او ملغرلرې باروي چې د ترلاسه کېدو په صورت کې په میلیاردونو ډالرو ارزښت لرلی شي. د آذربایجان رسنۍ راپور ورکړی، یو کس هغه وخت ووژل شو او لږ تر لږه 13 نور لادرکه شول چې په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو تصفیه‌ځای کې ور ولګېد. د آذربایجان د تیلو دولتي کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 کارګران ژغورل شوي دي. د ورکو کارګرو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. دغه اور وړم ورځ ناوخته بل شو. چارواکي وایي، توندو بادونو د اور د قابو کولو چارې سختې کړې دي. او د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانوژونکو بریدونو لږ تر لږه 28 کسان ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جهیل ته نږدې د درې ښځو لخوا شوې دي. د چاد د پولیسو مشر بنیامین ویل، شک کېږي چې دغه حمله به سخت دریځې ډلې بوکو حرام کړي وي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ساجی رادیو اوریدل. دا ساجی رادیو خبرونه د سحر په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. افغانستان وایي له اروپایي هیوادونو سره د پناه غوښتونکو پر مسالې نورو خبرو ته اړتیا ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په میدان ورده کې د ملکیانو پر وژل کېدو عکس العمل څرګند کړ.
د اردو کې دغه چا د خان شیدان شوي چې بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د دې پېښې په اړه د میدان وردګ والی ډاډ ورکوي.
زه د میدان وردګ ولسمو ته ډاډ ورکوم چې هر هغه چا لخوانه ده عمل سرته رسېدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
د پاکستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د آسیا زړه کنفرانس لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. په بلخ کې کوچان شکایت لري چې په زرګونو جریبه څړځایونو یې زورواکانو غصب کړي دي.
چنتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمن چاربالک دی، حتی بلخ دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان حکومت وایي اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغان پناه غوښتونکو د تک پر مسأله له اروپایي هیوادونو سره نورو خبرو ته اړتیا ده. افغان ولسمشر څلورو اروپایي هیوادونو ته په خپل روسي سفر کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر بحران هم خبري وکړي. د دې موضوع په اړه تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو د افغانانو د تګ پر مسله په کار ده له ځینو اروپایي هیوادونو سره مذاکرې وسي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وویل چې افغانستان له ځینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لري او له پاتې هغو سره نورو مذاکرو او تفاهم ته اړتیا ده. سید حسین عالمی بلخی پرون د ازادي راډیو ترشنه اسمالندې پروګرام کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم اروپا ته په خپل روسي سفر کې په دې اړه ځینې بحثونه کړي دي. ولسمشر اروپا ته په خپل وروستي سفر کې د کډوالو پر مسله ځینې کلي خبرې درلودې. د اړتیا ده چې د افغانستان او هغو هیوادونو ترمنځ چې زموږ کډوال ورزي یو تفاهم رامنځته شي. هغه هیوادونه هم ځینې ستونزې لري. په افغانستان کې هم ځینې آئینی ستونزې موجودې دي. دغه مسایل باید پام کې ونیول شي. له ځینو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لرو، باید د هغو له مخې چلند وسي. له هغو هیوادونو سره چې تفاهم لیکونه نه لرو، باید مذاکرې وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د یو دولتي هیئت په مشرۍ په شپږ ورځني سفر فرانسې، ایټالیا، جرمني او سویډن ته تللی و. د دغه هیوادونو له مشرانو سره یې د نورو مسلو تر څنګ د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر بحران هم خبرې وکړې. په وروستیو کې اروپا ته د پناه غوښتونکو تګ زیات شوی دی. ډېری دغه کډوال د ناامنو هیوادونو لکه افغانستان، سوریې، عراق او نورو دي. د روان میلادي کال له پیله اروپا ته د رسیدلو پناه غوښتونکو شمیر تر 9 لکو اوښتی دی. افغان حکومت وایي روان کال څه باندې 1.5 لک افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي چې په دې شمیر کې ځینې زندانی سوي یا هم د لارې په اوږدو کې مړي سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي ناامني، بیکاري او غیر یقیني حالت هغه مسایل دي چې له افغانستانه یې د ځوانانو مهاجرت زیات کړی دی. په کابل کې د جرمني سفارت، افغان حکومت او ځینو نورو بنسټونو کمپاینونه پیل کړي چې ځوانان هڅوي اروپا ته لاړ نه سي. افغان دولت وایي په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 3 لک افغانان خپل هیواد ته راستنه سوي هم دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ولسی جرګې د میدان وردک په ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو له لوري د ملکي خلکو وشنه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې پیشه وڅېړي. دفاع وزارت هم وایي له خپل لوري یې د پیشې د څېړلو په مقصد یو پلاوی سیمې ته استولی دی. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د میدان وردک ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د یو شمېر ماشومانو وژل کېدو د ولسي جرګې غبرګون راپارولې ده. د جمعې په ورځ په یاده سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو د یوې مرمۍ د توغېدو په پیښه کې د سیمې 9 ماشومان وژل شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال نذیر احمد احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله دغه پیښه په کلکه سره وغندله او د جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته یې دنده وسپارله چې د یوه پلاوي په ذریعه د پیښه وڅېړي.
د میدان وردګو غمیزه د ټول افغانستان غمیزه ده. دغه پیښه په شدیدو الفاظو غندو. امنیت داخلي کمیسون ته دنده ورکول کیږي چې په عاجله توګه یو هیئت تعین او منطقې ته ولېږل شي تر څو موضوع له نږدې نه وڅېړي.
دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د جرګې یو شمېر غړو انتقاد وکړ چې دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې او طالبانو لخوا نه، بلکې د هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی ماشومان وژل کیږي. د جمعې په ورځ د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک آزادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو لخوا د توغول شوي هوان په پیښه کې 10 ملکیان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې شیرولی وردګ وویل دا ډول پیښې د هغو کسانو لخوا کیږي چې د اردو په لیکو کې د غرضونو په خاطر ځای پر ځای شوي دي.
زمو د سیدانو چې د خپل دوستانو د خانه سیدان شوی، د اردو د خانه سیدان شوی، د اردو کې دغه چا د خانه سیدان شوی چې غو بدبختانه په افغانستان کې اتحاد او اتفاق نه غواړي.
د راپورونو له مخې د میدان وردګو په ولایت کې 9 ماشومان په داسې حال کې وژل شوي چې د یو جماعت مخې ته په لوبو بوخت وو. جمهور رئیس اشرف غنی د ټویټر پر پاڼه د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي ښودلې او د پیښې د څېړلو حکم یې کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د هیواد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی خلک وژل کیږي، بلکې دا ډول پیښې پخوا تر دې هم په ځینو سیمو کې کله کله د عملیاتو پر مهال پیښې شوې دي. بلخوا د دفاع وزارت تاکید کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د سر و مال خوندیتوب ته ژمن دي او هیچ چاته د دې ډول هڅو اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل
کومه پیښه چې د میدان وردګ ولایت کې رامنځته شوې ده د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینه ده. په هیڅ صورت موږ چاته اجازه نه ورکو چې په هغې کې ملکي خلک ووژل شي. که دا پیښه سهون وي یا عمدن د قانوني لحاظه څیړو او عاملینو ته اجازه ورکوو.
خلق وای د امنیتی ځواکونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال هماهنګي کمزورې ده او همدا لامل دی چې د مخالفینو سیمه نه ځانګړې کیږي او په نښتو کې کله کله ملکی خلکو ته د سر و مال زیانونه اوړي.
د میدان وردګ والی وای چې په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. په دې پیښه کې ماشومان هم وژل شوي دي. ولایتي ادارې د پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی وګماره چې تیر ماښام یې خپلې لومړنۍ څیړنې بشپړې کړې. صالح محمد صالح په دې موضوع د میدان وردګ له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د پیښې په باب د دوی وروستي معلومات څه دي.
په دې کې شک نشته چې د اوتړو د سیمې د سید آباد ولسوالۍ دغه غنیزه ډېره درنده غنیزه وه. زموږ نه کسان ځوانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. په مجرد د دې حادثې د خبرېدو سره زه او راسره نور ولایتي مسؤلین ساحې ته لاړو. ساحې ته موږ تقریبا په نیمایي لار کې ساحې ته نارسیده د شیخ آباد په سیمه کې ولسونو جنازې را روانې کړې وې او موږ سره مخامخ شو. دلته د ولسونو سره کېناستو، ولسونو ته قناعت ورکړ. د ولس او د حکومت ګډ پلاوی وټاکه چې په هغې کې اووه کسان متنفذین او علما وو او پنځه کسان زموږ د حکومت له لورې نه. دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې وې. زه د میدان وردګ ولسونو ته ډاډ ورکړم چې هر هغه چا له خوانه ده عمل سر ته رسیدلی وي هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. په درې هغه کسانو باندې چې شک کېده چې دغه مرمۍ فایر کړې ده هغه د قانون منګولو ته سپارل شوي دي او هغه اوس په توقیف کې بندیان.
بله، دغه درې کسان څوک دي؟ د ملي اردو سرتیری دي، وسلوال مخالفان دي.
دا درې کسان د ملي اردو سرتیری دي. دا چې ولې دوی دا فایر کړی ده، څه حالات وو، د دښمن له خوا هم فایر شوی نه ده شوی، نو د دې پلاوي په راپور کې به دقیق موږ ته معلومات راځي. ولې د ولس له خوا نه چې په چا باندې شک کېده، کومه پوستې ته باندې د دوی شک راته چې اصلا دا فایر د دې ځای نه شوی ده، د هغې پوستې هغه چا چې فایر کړی ده د دوی په ګمان، هغه چا چې قمانده ورکړې ده او هغه چا چې مخابره کړې، هغه درې واړه کسان موږ نیولي.
بلې، ځینو خبریالانو او فعالانو شکایت کړی دی چې دوی هم غوښتل چې د قضیې د څېړلو دپاره سیمې ته ولاړ سي، خو هلته امنیتي ځواکونو ورباندې ډزې کړي دي او دوی سیمې ته نه دي پرېښي. دغسې شکایتونه تاسو ته هم درغلي دي؟
زه په خپله په سیمه کې وم. په دې کې شک نشته چې په سیمه کې د دښمن د خوانه حتی په موږ باندې ډزې کېدلې. په هغه ځای کې چې موږ ناستو، موږ په ابتدا کې چې لاړو پرچوم چې فاتحه د دې شهیدانو اخیستل او ولس د سپینګیرو درې څلور سوه کسانو سره موږ خبرې کولې تر څو یو لاره دې ته پیدا کړو. خبریالان یو څه په لاره کې تم شو. تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت وروسته د هغې نه خبریالانو ته موږ اجازه وکړله او د ولس مشرانو، د ولسي جرګې غړو په شمول ما د دوه سره په هماغه ساحه کې مصاحبه وکړله.
څه حقایق تاسو ته تر اوسه پورې په لاس ته راغلي دي په دې اړه؟
تاسو به معلومه وي چې موږ په عادي حالاتو کې قرار نه لرو. په افغانستان کې په بعضو سیمو کې حالات ترینګلي دي. پېښه داسې شوې ده چې د اردو د خوانه ډزې شوې دي. د ثقیله وسلې یوه مرمۍ د هغې نه لګېدلې ده په مسجد باندې. د دې مسجد سره پیتاوي ته زموږ څه ځوانان ناستو تنکي چې ځای په ځای اته کسان شهیدان شوي او یو یې زخمي چې وروسته شهید شوی ده. موږ خپل هغه اقدامات سرته رسولي دي او په دې ډاډه یم چې انشاءالله عدالت به برقرار کو. هر هغه چا چې دا کار سرته رسول هغه به انشاءالله په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې ځواب وایي.
د میدان وردګ والی ښاغلی حیات الله حیات و چې ویلې ده دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د جمعې د ورځې د پیښې په ارتباط درې تنه نیول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل د ننني ورځپاڼو سره لیکلي
د کابل چاپ ننني ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره په میدان وردګو ولایت کې د عامو خلکو د وژل کېدو په اړه غبرګونونو او د طالبانو په لیکو کې راغلو اختلافاتو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د وردګو وروستۍ غمیزه د چارواکو لپاره ستر ازمویښت دی. په سر مقاله کې راغلي چې د میدان وردګو 14 تنه وژل شوي او ټپي کسان د ښوونځي زده کوونکي وو. خو د سر مقالې د لیکوال په باور ځینې رسنۍ او مدني بنسټونه پرې چوپه خوله پاتې شول. د سر مقالې د لیکوال په باور په دې پیښه کې د یوې کورنۍ څلور کسانو وژل شول او لیکوال ویلي چې دا ډول وضعیت نور د وردګو خلکو ته د زغم وړ نه دی. د سر مقالې په پای کې راغلي چې میدان وردګو کې وسلوال مخالفین فعال دي او دا ډول پیښې نور هم د وسلوالو مخالفینو لیکې پیاوړې کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د وردګو پیښه ښیي چې حکومت له خلکو سره توپیری چلند کوي. په مطلب کې راغلي چې حکومتي چارواکو د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د لسو بېګناه کسانو پر وژل کېدو سوړ او زندنی غبرګون وښود. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملکیانو د وژلو پر وړاندې د حکومت بې تفاوتي د معافیت کلتور پیاوړی کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیل کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د بل مشر ملا عبدالله سرحدي لیدنې ته ورغلی و چې شخړه یې وکړه. په مطلب کې راغلي طالبانو د دې لپاره د خپل مشر د ټپي کېدو او بیا مړ کېدو خبره پټه ساتلې چې د دوی روحیه کمزوري کوي. د مطلب لیکوال ویلي دا چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کواټي ښار اړوند د کچاغ په سیمه کې ټپي او بیا وروسته مړ شو نړیوالو ته دا ثابتوي چې د طالبانو رهبری په پاکستان کې ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د سولې لپاره دروازې پرانستې دي. په مطلب کې دې پوښتنې ته ځواب ویل شوی او لیکل شوی دا چې طالبانو د قطر دفتر ته شیر محمد عباس تانکزای مشر او عبدالسلام حنیفي مرستیال ټاکلي، نو په دې معنا ده چې د سولې دروازې پرانستې دي.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې له یوې لسیزې راهیسې په دغه ولایت کې چارواکي نه دي توانېدلي چې د دوی د څړځایونو یا مالچرو د غصب ستونزه حل کړي. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مسؤلان او د کوچیانو مشران وایي چې په زرګونه جریبه څړځایونه په دې ولایت کې د محلي زورواکانو له لوري غصب شوي او همدارس د ژمي په رارسېدو سره یې په لسګونو زره څاروي د مرګ له خطر سره مخامخ دي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه په دې اړه راپور استولی.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه مالچر یې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوی دی او محلي دولت هم د دوی یاد ستونزې ته تر دمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ ولایت کوچیان محلي دولت د دوی د غصب شویو مالچرونو د ستونزې حل ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په څه باندې 15 ولسوالیو کې زرګونه جریبه مالچر د هغه محلي زورواکو لخوا غصب شوی دی چې د دولتي چارواکو تر مستقیم ملاتړ لاندې قرار لري. په بلخ کې د کوچیانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی وایي چې په دولت آباد، خولم، چمتال، چهاربولک او شولګری ولسوالیو کې د دوی ځمکه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوې دي.
د مالچر ځمکې چې غصب دي په ځینو ولسوالیو کې دي چې د بېلګې په توګه چمتال دی، شولګر دی، خولم دی او قسمن چهاربولک دی، حتی بلخ دی. په دې ولسوالیو کې مالچرونه کوچیانو جلد مار پکې څېره دا زیات غصب دی او زورور اړولې دي مسبقې کښت کړی.
د کوچیانو متنافذین وایي چې د دې قوم ستونزې یوازې د مالچرونو د غصب پر مسلې نه خلاصه کیږي، بلکې د کوچیانو ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، دوی د څښاک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او همدارنګه د حیواناتو لپاره یې د ژمي په موسم کې الفه نه ده موجوده. د هغه په خبره چې د ژمي د موسم په راتلو سره د کوچیانو پر وړاندې د ژوندانه ستونزې زیاتېږي، دا ځکه چې د کوچیانو د ژوند ټولې ستونزې د مواشي د ساتنې له لارې حل کیږي او د ژمي په راتلو سره د دوی لسګونه زره مواشي د اولفې د نشتون له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي چې دولت باید د کوچیانو د ماشومانو لپاره ښوونځي ورغوي او د څښاک د سي اوبو زمينه ورته مساعده کړي. په بلخ کې مېشت کوچیان د خپل ستونزو په اړه داسې وایي.
ایمان مالی محمد دغه د بلخ دغه جیشور وطني ټول غریب خلک دي، بیا بل وځي یو داسې خرابې لري مقصد اصلي اولی معلومه ده نه زمينه خو که سختي سي خو ډېر په عذاب دي کني اس
نه
خراب دی. بازی سرکم
خواب خان دیر واور یا خوزی خو مشکل است.
په بلخ کې د کوچیانو عمومي مدیر وایي چې دوه کاله وړاندې د الفت نشتون له امله د ژمي په موسم کې څه باندې 40,000 مواشي تلف شول او پر روان ژمي کې هم دوی د مواشي لپاره د الفت له کموالي سره مخ دي. د شمازون د کوچیانو اکثریت پښتانه او بلوچان برابروي چې تل د خپلو ستونزو د حل په برخه کې د محلي چارواکو له تعصب او ډک چلند څخه شکایت لري. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي چې د کندوز ښار د سقوط له کبله د دې ګمرک په عوایدو کې 1.68 میلیون افغانۍ کموالی راغلی دی. د ګمرک رئیس وایي کچیرې د دې ولایت او همداراز د بغلان کندوز د لوی لارې امنیت ته ډېر ژر او جدي پاملرنه ونشي، شاید د دې ادارې په عوایدو کې نور کموالی هم راشي. په دې اړه له شیرخان بندر څخه د اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار سقوط او د دې ولایت نامنویو له کبله د شیرخان بندر ګمرک په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. همدارنګه سوداګر له دې بندر څخه سوداګریز توکي آسیایي هیوادونو ته صادروي او واردوي. د شیرخان بندر ګمرک رئیس شهاب الدین باور رسنوی ته وویل چې په دې تیرو دوه میاشتو کې د دې ادارې په عوایدو کې باندې 1.68 میلیون افغانۍ کموالی راغلی دی.
در حدود عواید بندر بیشتر از 100 میلیون صدمه رسانده. تجارای محترم دارایی های خود انتقال داده در دیگه به جایا و دیگه خارج از کشور.
د کندز د جنگ او د موجوده نامنوی له امله ګمرک ته باندې 100 میلیون افغانۍ صدمه رسیدلې ده. همدارنګه سوداګرو خپل شتمنۍ له دې بندر څخه نور سیمو او خارج ته انتقال کړي دي چې له کبله په صادراتو او وارداتو کې کموالی راغلی دی. باور همدارس خبرداري ورکړ چې چیرې د دې ولایت امنیت همدارنګ د بغلان کندز لوی لارې امنیت ته پاملرنه ونشي، نو ښایي د دې ګمرک په عوایدو کې نور هم کموالی رامنځته شي. د ګمرک د رئیس په وینا چې د کندز سقوط نه وړاندې دې بندر څخه هر ورځ 100 موټره صادرات او 10 موټره واردات ترسره کېدل، خو اوس مهال د ورځې 10 موټره صادرات او 2 تر 1 موټره پورې واردات لري.
نگرانی تاجران ما از های بغلان و کندوز است، اختطاف ها هست، اختاریه ها هست و ترور هست، از این آیه خیلی ها
سوداګر د خوندیتوب احساس نه کوي ځکه د بغلان کندز لارې په اوږدو کې امنیت موجود نه دی، ځکه سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې ډیر متضرره کړي یو، او که چیرې جنگ او نامنۍ همدارنګه جریان پیدا کړي موږ سوداګرو ته اطمینان نشو ورکولی چې دلته پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر سوداګر هم شکایت کوي چې د کندوز سقوط او نامنویو دوی ډیر متضرره کړي دي. یو تن سوداګر ډاکټر فضل احمد خالقی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل:
خاص نه تنها ما، تمام شهروندان هست که باید در قدم اول امنیت مسیری را کندوز تامین شوه. در قسمت رشد تجارت در بندر باید سهولت ها برای تاجرا زیاد باشه.
لومړی باید په دې ولایت کې ډاډمن امنیت رامنځته شي، همدارنګه په دې بندر کې باید سوداګرو ته اسانتیاوې برابر شي. او زموږ سوداګر په تاجکستان هیواد کې یو اندازه ستونزې لري، باید دولتي چارواکي زموږ ستونزې په تاجکستان کې هوارې کړي. په همدې حال کې یو بل سوداګر عارف شینواری بیا داسې وایي:
اوس چې یو څه امنیتي وضعیت ښه شوی دی، نو تجاران کار باندې شروع کړی دی، خو تر اوسه هم دغه امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. که چیرته عملیات وشي او دلته امنیت راشي، نو کیدای شي چې ورځ په ورځ باندې دلته تجاران خپل کار ته ادامه ورکړه او د خلکو په ژوند کې هم تغییر راشي او اقتصادي وضع د کندوز او بالاخره زموږ په ټول وطن باندې د اقتصادي وضعیت تاثیر لویږي.
په عین وخت کې د کندوز د امنیت قماندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت په اړه ډیره جدي اراده لري. په نږدې 2 ورځو کې په دې ولایت کې پراخ تصفیهي عملیات پیل کیږي څو د امنیت فضا رامنځته شي چې خلک او سوداګر په آرامه فکر خپل اقتصادي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
پروګرامای خاصی که حکومت مرکزی داره انشاءالله در قریب پروګرامای خوبی را برای مندوزن و ما امیدوار هستیم که از این پروګرام خوب استفاده کنیم.
مرکزی حکومت ډیر ښه پلانونه لري او ډیر ژر به په کندوز کې پیل شي چې له کابله به د دې ولایت ټولې سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه شي. د کندوز ښار د میزان په 6 نیټې د طالبانو لخوا سقوط وکړ او وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ښار بیرته ونیو، خو د دغې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ مالي تاوانونه هم وراوښتي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو اوس چې د ساعت ګورو لس بجې او دېرش دقیقې دي، د لنډو خبرونو وخت دی. مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابروي. د میدان وردګ چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د پیښې په تړاو د ملي اردو درې سرتیري نیول شوي دي. د جمعې په ورځ په سید آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو هوان په چاودنه کې شاوخوا لس کسان ووژل شول، چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کنفرانس پر اجنډا خبرې وشوې. دغه کنفرانس په اسلام آباد کې جوړیږي. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی ازادي رادیو ته ویلي چې افغان او بهرنی ځواکونو د اچین ولسوالۍ په ځینو سیمو هوایي بمباری کړي، چې په نتیجه کې د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي. نوموړی وایي په دې ولسوالۍ کې اوس هم هوایي عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما وویل چې فدرال سیډونکو به په کالیفورنیا ایالت کې د بیخزې او خاوند لخوا د سوار لسو کسانو د وژنې انګیزه معلومه کړي. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد له روسیې څخه د تیلو او ګازو د پیرلو پر ځای د متبادلو لارو په لټه کې دي. رجب طیب اردوغان د څرګندونې د ترکیې له لورې د یوې روسیې الوتکې د ویشتلو پر سر د ماسکو او انقرې د اړیکو له خرابېدو وروسته وکړي. او د کولمبیا ولسمشر د هغې بیړۍ د موندل کېدو اعلان وکړ چې درې سوه کاله پخوا ډوبه شوې وه او تر ټولو ستره خزانه پکې ده.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره په برلین کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو اقتصادي کانفرنس ګټور بولی. د دې ادارې مرستیال پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دا کانفرنس یو ښه فرصت دی څو افغانستان ته د جرمني د پانګوالو پانګې راجلب کړي. دا خبرې وروسته له دې کېږي چې ولسمشر غني له جرمني چارواکو سره په خبرو کې موافقه وکړه چې شپږونه وروسته په برلین کې د افغانستان د پانګونې د هڅونې په هدف یو کانفرنس جوړ شي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
ورسته سیړنی خې چې روان کال په افغانستان کې د پانګونې کچا کم شوې، خو د ایسا ادارې چارواکي د برلین په سیر کانفرنسونو د پانګونې د وضعیت د ښکېدو لپاره ګټور بولي. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا مرستیال محمد ابراهیم شمس وایي د برلین په جوړیدونکو کانفرنس کې به په افغانستان کې د پانګونې پر موجوده فرصتونو بحث او جرمني پانګوال به پانګونې ته تشویق شي. خغلی شمس د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د برلین په کانفرنس کې باید د جرمني په ګډون بهرنیو پانګوالو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي.
کومه چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې خپل حکومت څومره ژمن دی چې په دغه موجوده امکاناتو فرصتونه به وړاندې ورکړي سرمایه گذارانو ته. د هغوی د امنیت او مسؤلیت ساتنه به په هغه ساحو کې چې دوی مشخصا کار کوي هغه ساحو کې ورته تضمین ورکړل شي، او شفافه تګلاره باید په دې رابطه باندې موجوده تر څو پورې هغوی تشویق شي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی د پنجشنبه په ورځ د جرمني د اقتصادي چارو او انکشافي همکاریو له وزیر ګرت مولر سره وکتل، او دواړه لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د المان د اقتصادي مرستو په هکله بحث وکړ. په دې کتنه کې دواړو لورو توافق وکړ چې په افغانستان کې د پنګونې د هڅونې لپاره به جرمني تر راتلونکو شپږو اونیو پورې په برلین کې یو کانفرنس جوړ کړي. د دا کانفرنس د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د پنګونې د ملاتړ ادارې یوې سیړنې ښودلې چې سږ کال په افغانستان کې شپږ ویشت فیصده پنګونه کمه شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دولت او خصوصي سکتور باید په دې کانفرنس کې د موجوده فرصتونو په اړه معلومات ورکړي. خونی مرستیال خان جان الکوزی ویل د امنیت تر څنګ اداري فساد د مهال بهرنیانو ته د اندېښنې وړ مسله ده او باید په دې اړه هغوی ته ډاډ ورکړل شي.
دویمه مسله چې د امنیت نم ډېره زیاته مهمه ده او خارجیان ورسره حساسیت لري، هغه د فساد مسله ده، هغه د قوانینو د سختولو مسله ده. قوانین زموږ سخت دي، بوروکرات دي او هغه د خارجي کمپنۍ هغه سره سازش نه کوي.
د افغانستان دننه نامني او د حکومت له خوا د پنګوالو نملاتړ د پنګونې د کمیدو عمده لاملونه دي. د سوداګرۍ خونی چارواکي له دې وړاندې ویلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان په بیلابیلو اقتصادي برخو کې د پنګونې لیوالتیا لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې له امنیتي پلوه ورته زمینه برابره کړي.
د هلمند چا انجیر اوسیدونکو وای د نامنو یو جګړو د اوشتیدو لامله اندیشمن دي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایید نادالی ولسوالۍ په چا انجیر کې شپه کړې ده او د خلکو د ژوند په اړه د راپور راستولې.
د جګړو لامله د شونځي ځای بدل شوی دی او د چا انجیر په جنوبي کلي کې د شونځي لپاره خیمې درول کیږي. شون کی وای لا معلومه نه ده چې د خیمو تر درول ورسته به خلک خپل اولادونه شونځي ته واستوي. دلته ځینې لوی لوی ټکان سړی بیروي، خو د خلکو بیروبار لا هم پر خپل حال پاته دی. د امنیتي سرتیرو غټ ټانکونه او د عامو خلکو رخشې او موټرونه څنګ په څنګ پر سړکونو ګرځي. مازیګر لمر ته تر ډوبېدو ډیر مخکې ملاجان خپل دکان تړي. عبدالبصیر چې په ملاجان مشهور دی د ولډینګ تر څنګ پنچر مینی کوي. دی وای باید وختي کور ته ولاړ سم چې جنگونه زور اخلي. ملا جان وایي د نادالی د مرکز څخه د چانجیر او لوی مندسی مو ته د ملي اردو لخوا په ریدونکو توپونو پازاب کړی دي. هغه وایي کامنیتی ځواکونه پر راستي جنگ وکړي، وسلوال د چانجیر څخه ایستلی شي.
د غار کومندان را پوستا والا اوس کولای شي چې دلته د ماسک ورده شي، دا مخفله پوستا وسدي ان خپل د پوستې ملکون سیمه کرا خدای دی خیر دی بل او پردار ده 5223
د چانجیر عمومي بازار تر نیم ډیر تړلی دی. خلک وایي کښتونه نه دي ټول کړي او نه پوهیږي چې جنگ به تر څو نورو ورځو پورې ورسي. د شپې ډزې دومره ډیرې سي لکه د یوې غټې جګړې پر مهال. اسدالله وایي هره شپه داسې فکر کوي چې وسلوال په چانجیر ننوتلي دي. دی وایي ډیر نږدې همسایګانې د چانجیر څخه لشکرګاه ته کټه شوي دي. اسدالله زیاتوي د دوی کاروبار ګټه نه کوي او د جنگ له امله د دکان سودا کمه شوې ده. هغه پر حکومت له دې امله چې جګړه اوږده شوې ده نیوکه وکړه.
موږ و سم په تشویش کې یو، ځکه چې دا غاړې سره غلي پر دې غاړه مو سکاډه ده. نو په دې حکومت باندې باور نه لرو، ځکه چې دوه درې ټاک طالبان پر وکړي دی، یا ماموریت ورې لکړي یا پوستې ورې لکړي. جنگ پر وسی که پر ونی سو دی مرزین دغه باور نه پلرو چې دی د خط وساتی تر وخت پر
لدی زید امنیتی سرتیرو وسلواله ترمنز د جنگ پر لومړی کرشه د پیریدونکو مرمۍ لمبیلې دلکیږي. د شپې چپ چپایي دلته د پرتی ویری حال راشي. سپینغاپی او د چرګازان ناور دلکیږي. د تکشن اسمان یخ هوا او په چنجر کې د شپې پاکه فضا یو مخ د زونی ولیدل. کته هم چې خلک وایي د جنگ سره د سوي د خو مزمل شکری ور ختمه لمیږي. شکری وایي جنگ د ژوند خوند او رنگ اخیسته دی. هغه تر اوسه په دې باور لري چې امنیتي ځواکونه د مقاومت توان لري. د حکومت څخه د عملیاتو غوښتنه وکړه. شکری وویل کنه امنی داسې پسې وغځیږي، کروندګرو او د کاروبار کسانو ته به سخت اقتصادي زیانونه ورسیږي. دی هم په چانجر کې د روانې جګړې کیسه کوي.
طالبان یو یا دوه ټکه وکړي، دوی ماشا برنیولې وي. د اضربتیان ټانګان دي د ملي اردو ماشا برنیولې تر هغه وخته چې دانه پکشي، تر هغه وخته ماشا برنیولې وي. ټکان ټکان خلک هم په تشویش کې وي چې جنگ شروع دی، املا کړ د کڅک ساده. هغه د یوې خوا ټاکان دي، هغه یو ټک پر وکړي دوی ماشا بر ټینګه کړي، یا راکټانه دې خوا غورځي، یا دا اګایز ورته دغه کړی وي. هغه همداشان چې دا وچ اوانونه دي، وچکي اوانونه دي، چې دغه اوانونه دي.
د چانجیر کلی په نادالی کې د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره شمال لویدیځ ته موقعیت لري. کلینیک د پولیسو ماموریت او په یو شونځي کې 2000 زده کوونکي لري، خو اوس دا ټول په عادي ډول نه دي. په چانجر کې د ملي اردو د ضربتي ټولۍ کمانډان نجیب وایي وسلوال ډیر نږدې دي او د ترکشونو څخه پر دوی ډزې کوي.
چهار تا پنج تا معلومه شامیان قرارگاه میگیرن جنگ میکنن تا 12
دی وای دلت نشدی دی د شپې له 12 تریوی بجی جنگ کوي دا دلزی او پر دریو بجو بل ډل راځي او تر سهار پر جنگ کوي. دغه کار د ورځې هم تکراروي او بردون ته دوام ورکوي. په کورونو کې تیر کښونه جوړ کړی دي او د حقوقو څخه په استفاده موږ مصروف ساتي. موږ هم ډزې کولې کله ورسیږي او کله هم مرمۍ نه ورسیږي خو دلته ډیر نږدې دي. په چانجر کې د کرکټ او د ونیز سیمه ییز مارکیټ یا میلې میدان چې تر جنګ وړاندې د خورا بیروبار څخه ډک و اوس سپیره معلومیږي او رښتیا هم د نادالي په دغه سیمه کې جګړې د ژوند خوند او رنګ اخیستی دی. محمد علی صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ژوند رنگونه
ماما ول منوم را تا واخلې
زو پخپله د کونر ولایت ته چپ ادارې د زمکو د کلیمه
او نوم مو چه ده
نور جلال نوم مده
نور جلال پیمانم نور گل ده نو نور مو سره شریک ده
زید نور گل
کا مخې ته مو یو ټیپ ده نه پیغام رادیو ده
یی ده رادیو ده
انشاءالله مرادیو
رادیو خدا آزادی پروگرامونه او رو درخه پروگرامونه دی مونږه زمون په کونړ علاقه کې چپداره کې او په اسمار کې په دامګام کې په دې علاقو کې پېښ دره کې د آزادی او دیوا او مشال رډو ډېر صفا چلیږي مونږ ته
خلک یې اوري
اوري د عزیزانو پروگرام چې ډېر عزیزان ورکو عزیزانو پروگرامونه مونږ ډېر کوو مونږ ته ډېر معلومات راکوي
یعنی تر اوسه څوک پیدا شوی دی هغې لارې نه
ډېر پیدا شوی دی او پخپل مونږ په هندستان کې زمونږ کورونه دی هلته په اتر پردیش پنجاب کې
اتر پردیش کې
او اتر پردیش کې چې دا پروګرامونه مونږ هلته مورو او په جلندر کې مورو او ډېر خوشاله.
او دلته څه کاروبار کوي؟
دلته مونږ بس دغه د لیلامی جامع کالی مالی شو بوټان شو دا راوړو نور داسې دغه وظیفېم کړي دي. همدا دغه ډاکټر نجیب د وخت نه 19 ما اوس تقواتي ما 10 توقتی شوی ما او دا 2 وشو کنه
او اوس دلته په یوه قالین داسې پیتاوي ته ناست یو چای دیم لکه چې خلاص کړی
شینچه دا تور چای شوق لرو ډېر زیات او د مونږ کونړ کې بیا قوم نه ګجر ما چې مونږ دا شوق ډېر لرو تور چای ډېر اسکو او دا خبره ده چې مونږ د افغانانو ورونو ته وایم دا همت زندگی چې دا مزن نه کوي
بے همته
دا زندگی مزن نه کوي. مزه هغه کوي چې د خپل وطن ته یو غیرت ارزه کوي
یو د خپل خاوره دی وی کنه بل ځای خو بداسې اوسې لکه غلام
د خپل خاور بیننګی مکوې دی ټول افغانان
نو خپل کارونو نه څنګه راضی یې خوشاله ژوند سره
الله شکر دی. بس دغه یو وخت ډوډۍ په ساده خورو په خپل وطن کې ناست یو پردي وطن ته محتاج نه یو ډېر شکر گزار او دا انسان باندې سخت مشکلات خو مونږ د 500 نه یینو
بې زحمت خو راحت هم نه وي
دا زحمت چونه کې راحت نه جوړیږي زحمت وکا دغه متل چې په دغه ګرمۍ کې وګټه او په یخ سوري وخوره که نه دا متل کړی زموږ مشرانو
نو ډېره مننه خوشحاله.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په چلم دوی سکروټی خوند کا لکه دوی بنی په سیالۍ راغلی وینه. نن په یو داسې فلکلوریک چیز غږیږو چې زموږ په ټولنه کې خپل نادرست اهمیت سلګونه کاله ساتلی او د افغاني ټولنې په هر حجره کې د یوه با ارزښته توک په نوم یاد شوی دی. که چه هم دا چیز ډیر موزر پایلی لري، مگر بیا هم د یو دود په شکل استعمال شوی او په پیړیو پیړیو د افغانی ټولنې د ځوانانو او زړو نرم شونډې په خپل ګرم لوګي سره توري کړې دي. نن نه خبرونه مو چلم ته ځانګړي کړي، تازه وګمیر شې ته وګ شو
خدر من اوریدون کو د سویل کیږي چې شاوخوا 300 کاله وړاندې تنباکو او چلم د اکبر پاچا دربار ته یو کس راوړ او له همدغه ځای د چلم څخلو دود او عادت سرچینه واخیسته چې په افغاني او هندي ټولنه کې اوس هم استعمالیږي. په لومړیو کې خو چلم یوازې سردارانو کاروه، مگر ورو ورو یې د ټولنې نورو اقشارو ته هم لیږد وکړ او د ټولنې نورو اوسیدونکو هم دا دود خپل کړ. د کابل پوهنتون استاد پوهن مال اجمل ښکلی وایي چې چلم په ټولو پښتني سیمو کې د حجرې یو مهم توکو او که چیرې به په کومې حجرې کې نه و نو د حجرې څښتن به ځان کم ګڼه. نوموړی د چلم د جوړښت په اړه وایي،
چلم خو چې وی د لاندې نه کنه یو پایدان غوندې لري، بیا په دې سر کې یو خول غوندې لري، یو سر غوندې په هغه سر کې بیا دننه مثلا تماکو ورچول کیږي، ورسره څوک نور چرمونس کی هغه نور وسایل هم ورچي. د خول نه لاندې بیا یو وبوي، د سر کې بیا د یو بو دغه تر منځ یو پیپ وي، نو د دې پیپ پر خپلو باندې هغه لوم لوګی را کشکل کیږي. هغه شکل دی چې ورکوټ شکل سلفی دی کنه، شینوار ګډیر مشهور دی
د بغلان اوسیدونکو. شیرګل شینواری وایي چې چلم نه یوازې په هند، برازمګي او افغانستان کې بلکې د منځنی ختیځ په اکثر ملکونو کې د ژوند او کلتور په یو برخه بدل شوی. دی په پخوانی افغاني ټولنه کې د چلم د ارزښت په اړه وایي،
اجره او چلم لازم مرزوم یو شی و. هغه اجره چې وي یا هغه خلکو چې اجره درلودي یا هغه کلو کې چې به اجره وي، په هغه کې حتما چلم موجود و. او دغه اجره سیختن په دې مکلف و چې دغه چلم ته به تنباکو راوړو، دا به تنباکو به چټکول، دا چلم بل ته موجود و. د شپې چې به کوم ځوانان راټولېدل نو په ټولو کې دود و دغه چلم کله، او دا چلم درلودل. هغه اجرو کې به چلمونه نه و، په اصطلاح په هغه وخت هغه اجرې ماډرن اجرې نه وي، یو لږ به غریبي اجرې وي. په هغو کې چې د خانانو وي او هغه چې غټې اجرې وي، او هغو کې چې به ډېر ځوانان راټولېدل، حتمي و چې یو چلم دوه چلم به پکې و. دا به تنباکو نه ډکېدل، بیا به ګر چاپېره په ځوانانو تقسیمېده او دغه به په لمبر ځوانانو خپل سکل. بل عموم دغه اجرې خو چې وي ډېری ځوانانو ساتلې، بیا و نیمه خانان چې به و هغو به هغه ځینې خلک ګمارلي وو د اجرې صفایي په خاطر، د اجرې د پاکوالي په خاطر. دغه اجرو پاکوالي په خاطر چې به کوم ځوانان یا کوم خلک ګمارلي وو، هغو به چلم نه ډېری ساتنه کول، او دا به مکلفیت و چې دغه چلم ته تنباکو راوړي، چلم ډک کړي او چلم وساتي.
د لوګر اوسیدونکي اتیا کلن عمر خان وایي چې په خپل هم چلم څخلې دی، دا چې څه ډول څخل هغه به وو.
چلم د سې یو د خاورې چلم د سې یو ګنای درلود، بیا بم تنباکو لم دکړي، بیا بم دا کې واچول، بیا بم دغه په بیخ کې یو دوه شګې واچول ټیټیاوله، با لغه ګوګاړو ته وه، بیا بم زیاتی کشکودې څخه هره به خو ګوګړ به و ماچس، هغه بم بیا په دسې هغه کې څخاو سې چیرته به وتونه وو، سې ودونه به و میاله به و، بیا بم په هغه میاله کې به موږ بیا څخاو دا شای.
دا زهر ورینه آلات څه ډول خوند لري؟
خوان خو یې داسې خوان دوسې سړی به بیخي په ځان نه پیدې، خو سړی به یې نشکا و، زیاتې به ګنګس بم و، زیاتې به په یخ بم نه پیدې، او ښه به خوشحاله و. ما خو خپله د عیلت دوه درې کاله څښولی، یې ډېر مې نه ده څښولی، خو دا ډېر لومبني سپینګیرې چې و دغو به بیا ډېر له عمره څښاو، زیاتې به بیا داسې کشکوده په خوله باندې، بیا به دا دوګ بېرته ویستې.
نوموړی وایي چې که څه هم دوی به پوهېدل چې چلم تاوان لري، مګر له بده مرغه دغه بد دود به یې پر ځای کوه. دا چې تنباکو یې له کومه کول او په کوم وخت کې څښل، هغه وایي،
موږ خو په دې مځکو کې کرل هغه یو بوټی ده هغه تنباکو، بیا به مغه لږ خامش کول، وینې بیا ډېر ترخوالی لري، هغه سړی زوبلی، هغه بم بیا خواږه اخ کول، داسې سوري ته بم بیا وچ کړی، بیا بم خواږه اخ کول ساتل، وینې زیړه پاڼه به وه، هغه به بیا دا دوګ به یې خوږوالی درلود. دا منجلس به داسې ناست و کنه، هغه به څښاو، بیا به دې څښاو، بیا به بل، یا به شل کسه و، یا به دیرسو، یا به پنځوسو، یا به لسو، چې هر څو کسه و، دا ټولو به دا چلم داسې څښاو. له یو طرفه به شروع سي، زیاتې به وان له تر لاخره پورې پوری بیا به نوشه نور راتلل وینی خو هلته به ډول وهل کېده واده به و سهل به و وریجې به خوړل کېدې بیا به هغه راتلل زیاتې به غوم څښه و ساتېري به وه له نیمې شپې پورې درې بجو څلورو بجو پورې به ساتېري به وه کړهارهی به یې کاوه هغه اوبو یې چې داسې به دا نه پس کښکودی هغو به دا دوګ به کې راته کړې چې اوس وایم هغه ما څښه و اوس یې دلته لنډ وای بیا مې یو دوګ واهه.
مولا ګل چې د پغمان اوسیدونکي دی وایي چې د چلم اوبه دوی د دوا په توګه کاروي.
دا خو بیا مونږ خلک چې دي د اطرافکي خلک دا بیا هغه اوبه یې د چرګوړي نه دي دا شینې ورته وي په وزرو کې چې کوم دی هغه کې کاروي وایي دا شینې وژنې چې له زوره د قوت زیات پیدا شي که نه د چلم اوبه
د په خبره چې په کوم کور کې چې جادو شوی وي د چلم اوبه یې په دروازه کې اچوي او د هغه کس لاسونه هم پرې مینځي پر کوم چې شک کیږي چې پرې جادو شوی. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل بیا وایي چې پخوا د کابل په بیلابیلو هوټلونو او واټونو کې چلم په کرایه ورکول کېده.
چلم په دغه ښار د کابل کې هم یو ځای کې ملدله او یو وخت د پلوخشي د جومات سره زه تېرېږم چې دلته یو چلم دی او څوک چې لکه د سګرت د کراچۍ نه اخلي استفاده ترې کوه د چلم نه یې هم همداسې استفاده کوله. هغې ته به ورته هلته یو مذهب نفر یې درلود او دوی روپۍ به یې هلته پرداخت کولې او د چلم نه به استفاده کوله. بل په کلیو په قراو په لرې اطرافو په کلیو کې ما یو جومات لیدلی و چې په هغې جومات کې مولوي صاحب مربوطه د جومات چلم درلود په دلیز د جومات کې ایښی و. کله به چې د جوماته راوته غوښتل به چې د باندې وځي نو ده به اول د چلم نه استفاده کوله بیا ورتله وروسته به کار خل.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسانو به په چلم کې چرس استعمالول او د ډېرې غښتلي نشې لپاره به یې استعمالوه. اوریدونکو چلم د انسان بدن ته ستر زیان رسوي مګر په پخوانیو ټولنو کې ماشومانو او ځوانانو له خپلو مشرانو تقلید کوه. دا شي څه تاثیرات یې وو له شیرګل شینواري به یې واورو.
همدغه تاثیر و هر څوک چې به ځوان سو چلم یې عادت و دا یو تاثیر و. اوس له نن کمرغه دغه خبره ډېری په حجرو کې کمه شوې ده. اوس خلک په دې پوه شوي دي چې زمونږ کوم وجود چې دغه اکسیجن ته ضرورت لري نه کاربن ډای اکساید ته. په هغه وخت کې دې خبرو ته بیخي پام نه و. کله چې پوهه نه وي کله چې یو ځای کې علم نه وي نو دا خبرې بلعموم د غواړې چې د لویانو پیښې کوي یا همدا دود شوي وو همداسې رایج شوي وه چې کوچني به څنګه رالوېدل نو چلم به یې حتمي څکه.
د نوموړي په خبره چې چلم بیلابیل ډولونه لري چې ځینې یې خاورین میسین او داسې نور وي. حاجي ملک چې د عمر ډېره برخه یې په عربي اماراتو کې تیره کړې وایي چې پخوا په افغاني ټولنه کې چلم ډېر څښل کېده مګر اوس دا دود راکم شوی خو اوس د چلم ځای قیلون نیولی دی.
دلته اجري ورته وایي هلته استراحې ورته وایي. په هغو کې د خلکو د شبابانو ځوانانو دپاره ځانګړي جیان دي او مغه ته ورځي هېڅ مشکل نشته د حکومت لخوا نه او هغه چې میلې کوي او دغه چلمونه څښي. تمباکو نشته هلته ټولې د انار اوبه دي د مڼې اوبه دي لکه همداسې نور مواد دي همغه څښي د تمباکو شیان هلته نشته په چلم کې څښي. هغه داسې چلمونه نه دي لکه ما لیدلي دي غټ غټ چلمونه دي او اوږده اوږده پایپونه لري. د کوټه کې حجره کې څوک ناست دي تقریبا درې څلور متره پایپ نو داسې کتار ځوانان ورته ناست دي وارې نمبر څښي. ځان سره په موټر کې وړي لکه دیګه یې ملته کوي دوی د استراحت جای لویان لکه زلمیان ی دغه عادت ته دا چلم خامخایو خپل خو می بیخی څکولم.
د نوموړي په خبره چې قیلون بیا تر چلمه کم تاوان لري خو د دوړو څخه نه دی پکار. په سالنډي دی چلم پری خوت په سالنډي دی چلم پری خوت زما ملنګ یارا نه منی سوالونه. چلم پر ولسی ادبیاتو هم تاثیر کړی خو د شدت تاثیر څه ډول دی د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له استاد اجمل خکلی به وبرو.
په دې خاطر باندې چې ولسی ادبیات او نور ادبیات مستقیما له واقعي ژوند نه مستقیما او نه مستقیما غیظ اخلي نو د چلمون نه هم اخیسته. مثلا په خواب عموما په دیرو کې چلم وو خو دا چلم بیا په دیره کې پروت نو ټول کټونو دا یو چلم نه استفاده کونه. په همدې اساس باندې عموما هغه تر ناوخته پورې به خلک ناست د شپې تر ناوخته پورې یا مثلا داسې کور نه بهر ریوی عموما هغه جنو یا هغه خزو چې خپل یار مشلې د چبدیره کې ناشته او دوی سره خلوت نه وی یا بل نه وی صحبت نه وی یا مجلس نه وی نو دا غي د پاره دا سلنډي دا سدغي جات کړي وو چې ما لنډي کې ورې دي البته وسره نه غلنډي هې دي کنه چې مثلا چلم ما ټوټې ټوټې شي جانان زما دې شپه پتا سبا کوي نو ګمان کوم داسې بږي نو په دې اساس باندې چلم او د شانتي نور په ولسی ادبیاتو کې مستقیمه توګه په نورو بلابل ولسی جانورونو کې یاد شي بي دي.
د نوموړي په خبره چې په خو یو شمیر شاعرانو او هنرمندانو په خپل شعرونو او سندرو کې د چلم او چرسو یادونه کوي، چې ځینو بیا منفي خواوی بیانولي او ځینو نورو بیا بیا ستاینه کوي، چې ستاینه د ټولنې په توان دي.
درنو اوریدونکو، د نشي توکو د استعمال د ختمېدا په هیله د ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانی هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جانان وطنا افغان وطنا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجودورنا اپ دشمن پورشا، ساد وجودورنا اپ دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجودورنا اپ دشمن پورشا، ساد وجودورنا اپ دشمن پورشا، جانان وطنا افغان وطنا، تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ساد وجودورنا اپ دشمن پورشا، ساد وجودورنا اپ دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سنا گلالی نہ سنا لوئی پبارو دو کشل، نتر تو مینے دو وفارن گنا توئی پبارو دو کشل، ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا، ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا، ساد وجودورنا اپ دخمن پورشا، ساد وجودورنا اپ دشمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، احمد شاد خوشحال خان دامنو چغمی اور ایکنا، ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا، ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا، ساد وجودورنا اپ دشمن پورشا، ساد وجودورنا اپ دشمن پورشا، جانان جانان وطنا وفان وطنا جوڑو رنگ جامے تم گریوان وطنا